السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. نن پنجشنبه د 1404 لمریز کال د زمري درویشتمه نیټه ده چې د 2025 کال د اګست له 14 نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې ګڼ موضوعات لرو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. ټاکل سوی ده چې نن د هرات د پاشدان د اوبو بند رسمن افتتاح سي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت دخوا رسنیو ته په استولي بلنلیک کې راغلی دی چې د پاشدان د اوبو بند او د برښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانیستل سي. د پاشدان بند د هرات له ښار ختیځ لور ته په 15 کیلومترۍ کې د کرخ په ولسوالۍ کې دی. دا بند 4.5 متره لوړوالی لري او د 4.5 میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میگاواټ برښنا به تولید کړي او شاوخوا 14,000 هکتار ځمکه به خړوب کړي. د پاشتان د بند د جوړېدو چارې په تیر جمهوري نظام کې په 2011 کې پیل شوي وې چې بیا د جګړو له امله یې کله چارې مخته تللې کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه بشپړ شول. افغانستان او قرغیزستان اقتصادي او د سوداګریز همکاري دو اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د قرغیزستان جمهوریت د اقتصاد او سوداګرۍ وزارت ترمنځ دا موافقه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ پلاوی د سفر په جریان کې وسوه. د راپورونو له مخې د دو اړخیزه سوداګرۍ د تسهیل ترڅنګ قرغیزستان ژمنه کړې چې سوداګریزې ویزې به اسانه کړي، بانکي اړیکې به ښې کړي او د افغان سوداګرو لپاره به د ترانسپورت لارې اسانه کړي. مخکې تر دې قرغیزستان 6 کال طالبان د ترهګریز سازمان له لیسته څخه لرې کړل. د دې ترڅنګ په منځنۍ اسیا هیوادونو کې ترکمنستان له افغانستان سره د ګازو د پایپ لاین پر یوه لویه پروژه کار بیا پیل کړی دی او ازبکستان په اګست میاشت کې له کابل سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لوړ پوړي غړي علي وزیر د ازادۍ غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال د اګست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه توقیف کې دی. په اعلامیه کې زیاته سوي چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندې دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر پر ده بې ځایه قضیې ثبت سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2020 کال څخه تر 2023 کال پورې تر 2 کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2024 کال د اګست په 3 نیولی وو. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نښتې تور پورې سوی وو. وروسته محکمې ده ته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ، خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباد راولپنډۍ بیا د پنجاب په بېلابېلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په هب کې بندي سو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پولیسو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کېږي. دی تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل سوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې یې ډېره قرباني ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د سولې د منځګړیتوب هڅو ته زیان واړوي، دا کار به د مسکو لپاره سختې پایلې ولري. ترامپ همداراز ویلي چې د جمعې په ورځ په الاسکا کې د پوتین سره د ده غونډه ممکن د اوکراین د ولسمشر سره تر بلې غونډې وروسته وي. تمه کېږي په دې غونډه کې به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په اړه بحث وسي. ښاغلي ترامپ د چهارشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې دا پایلې مشخصې نه کړې، خو مخکې یې خبرداری ورکړی و چې که په الاسکا کې خبرې ناکامې سي په روسیا د اقتصادي بندیزونو احتمال سته. د اروپایي ټولنې او اوکراین مشرانو د چهارشنبې په ورځ له ډونالډ ترامپ سره په یو مجازي غونډه کې ټینګار وکړ چې کیف باید د اوربند یا ځکنیو مسئلو په اړه له روسیې سره په هر ډول خبرو اترو کې په مستقیم ډول ښکیل وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تمه کېږي چې روسیه به د اوکراین او اروپا له غوښتنو سره په کلکه مقاومت وکړي. د خبرونو پای تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې به واوري: د خړو نړیوال پروګرام وای د کډوالو ستنېدو او له پلو د خلکو د اوشتلو په زیاتېدو سره د افغانستان د کار بازار له سخت فشار سره مخامخ شوی دی. موږ له ستنو سوي کډوالو سره هم خبرې کړې دي چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
شاوخوا څلوېښت ورځې مخکې داسې وشول چې کور ته مې هېڅ هم دانه وه، له کوره ښار ته ولاړم خو کار مې پیدا نه کړه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو د خوا د بشري حقونو په پراخ سرغړونو یادونه کړې ده. په دې اړه مو له کارپو امیر ګران سره خبرې کړې دي.
طالبانو د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي، انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراعت کړي.
او روسیه ویلي چې د اوکراین د جګړې په اړه د دوی دریځ د تیر کال راهیسې نه دی بدل سوی. د دغو او نورو راپورونو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خړو نړیوال پروګرام د پی ایف پی وای د کډوالو ستنېدو او له پلو د خلکو د اوشتلو په زیاتېدو سره د افغانستان د کار بازار زیربناوي او عامه خدمتونه سخت له فشار سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې له دې امله زیانګالو ډلو په ځانګړې توګه هغه کارګران ته چې ورځنۍ مزدوریانې کوي د کار موندنې سیالۍ نوره هم سخته سوې ده او د ژوند لګښتونه یې لوړ شوي دي. یو شمیر دغه کارګرانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ډیر زحمت باندې کار پیدا کوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د کډوالو ستنېدنې او له پلو د خلکو د اوښتلو زیاتېدنې د زیانګالو ډلو په ځانګړي ډول هغوی ته چې ورځني مزدوریانې کوي د کار موندلو سیالي نوره هم سخته کړې او د ژوند لګښتونه یې لوړ شوي دي. دغه سازمان په خپل میاشتني راپور کې چې جولای میاشت کې د افغانستان د بازار وضعیت په نوم یې د چهارشنبې په ورځ د اګست پر 14 خپور کړی، ټینګار کړی چې دې موضوع پر بازارونو، زیربناوو او عامه خدمتونو اضافي فشار راوړی دی. ورته وخت کې یو شمېر دغه کارګران چې په ورځني مزدوري کار کوي وایي په ډېر زحمت کار پیدا کوي. د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکی چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره لاسي کراچۍ چلوي، ازادي راډیو ته وویل:
شاوخوا څلوېښت ورځې مخکې داسې وشول چې کور ته مې هېڅ هم دانه وه، له کوره ښار ته ولاړم خو کار مې پیدا نه کړ. همداسې بېرته تش لاس راغلم. ماشومان ژاړي، شور کوي او همداسې ویده کېږي. مجبور یو چې هغوی وغولوو او ووایو سبا به انشاءالله ډوډۍ درته راوړو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان اقتصاد منځنۍ وده ښیي، خو د مالي سرچینو د کموالي، د بهرنیو او بشري مرستو د راکمېدو، پراخې بیروزګاري، جوړښتي ضعف او د خوړو او تیلو د بیو د لوړېدو له ستونزو سره مخ دي. راپور وایي چې د خوړو د بیې راټیټېدو بهیر په افغانستان کې تقریبا درېدلی، خو د خوړو پرته نورو توکو انفلاسیون زیات شوی چې زیاته برخه یې د کورونو د لګښتونو د زیاتوالي له امله ده. د راپور په وینا د بدلونونو د اقتصادي فشارونو هغه زیاتوالی څرګندوي چې ورو ورو د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو ډلو د پیرلو ځواک کموي. د پی ایف پی زیاته کړې ده چې افغانستان د خوراکي توکو او تیلو وارداتو ته اړ دی، نړیوالې بیې او د اسعارو د نرخ بدلون یې اغېزمنوي. د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2015 کال په جولای کې یو امریکایي ډالر په 60 په 90 افغانۍ بدل شوی او د افغانۍ ارزښت دوه کلونو مخکې په پرتله په 62 لوړ شوی. خو په ټکو سیاسي بې ثباتي او د مرستو د بهیر ګډوډي لا هم د اوږدمهاله ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر د اګست په 6 ویلي وو چې سږ کال تر اوسه له 2.1 میلیونو زیات افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د میشتېدو پروګرام یا یو این هبیتات مشر ویلي چې د ستنېدونکو کډوالو بیرته متقامیدل یوازې هغه مهال بریالی کیدی شي چې د یوې همغږې او منظمې تګلارې له مخې او د سیمیزو حالاتو په پام کې نیولو سره ترسره شي. استیفان لوس 5 ورځې مخکې په یو ویډیوي بیان کې وویل چې مواردو کې د ملکیت له حق سره مناسب کور، د اوبو او روغتیا په څیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د دایمي عاید فرصتونو برابرول شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما هم تازه ویلي چې د کډوالو پراخې ستنېدنې د افغانستان د کار په بازار نور هم فشار راوړی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې زیاتې کړي دي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. د دغه وزارت د 2024 کال په راپور کې چې پرون د اگست په د 12مه نیټه خپور شو او د طالبانو د بیا واک ته رسیدو د څلورم کال د پوره کېدو په مناسبت باندې دغه راپور خپور کړی دی. طالبانو پر ښځو د سختو محدودیتونو د لګولو په اړه پکښې ویل سوي دي او دغه په دې اړه ویل سوي دي چې دوی پر خپل سر خلک نیسي او د اتباعو او د بیان ازادي ځپلې ده. نور په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا ځلې رسېدو څلور کاله پوره کېدونکي دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې. په دغه راپور کې چې په 2024 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څېړل شوی او سې شنبه د اګست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی، پکې پر ښځو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د اتباعو او د بیان د ازادۍ اړوند د بشري حقونو د پراخو سرغړونو یادونه شوې. په راپور کې راغلي چې په تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي چې د دغه قانون له مخې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې ښځې ځپلې، بلکې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې چې نړیوالې باید ځواب ورکولو ته اړ کړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
چهار سال تمام است که این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک یرغمل کړي دي. ښځې او نارینه له هر ډول حقونو بې برخې کړي دي. خلک وژني، بېګناه کسان زندانی کوي، په ښځو او نارینه ظلم کوي، فقر او بېوزلي زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان له نړیوالو باج اخلي. او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې یوازې سیلبي نه پاتې شوې ده.
د بشري حقونو بله فعاله یاسمین نبیزاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې نه یوازې هیڅ ډول نرمي ونه ښوده، بلکې لا یې خپل قوانین سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ له امله یې خپل سرې نیونې او توقیفونه لا زیات شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لنجونو د هر ډول زده کړو او له ښځو د کار حق اخیستل شوی. ښځې له سیاسي او ټولنیز ډګره لیرې کړل شوي دي. خپل سرې نیونې او شکنجې زیاتې شوي. د بیان په ازادۍ محدودیت دوام پیدا کړو او دغه راز خلک له خپلو هر ډول حقونو بې برخې شول. دغه راز مذهبي او قومي لږکي وځپل شول. موږ د نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملي بندیزونه زیات کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو له لورې خپل سرو توقیفونو ته اشاره شوې او پکې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځانګړي ډول هغه کسان چې د ښځو د حقونو فعالان او خبریالان دي او په دغه ډلې نیوکې کوي، نیسي، زنداني کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو داعش خراسان څانګې ګڼ شمېر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوري حکومت سره کار کړی و. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د دغه ډول وژنو مسؤلیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادۍ محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوې او راغلي چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبریالان یې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی. د راپور په ټکو په تیر 2024 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له 180 زیاتې قضیې ثبت شوي او د طالبانو د کلک سانسور له امله انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوي دي. په راپور کې د شکنجې او فزیکي سزاګانو په اړه هم ویل شوي راغلي چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اعدامو او په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له 360 ډېرې قضیې ثبت شوي چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغېزمنې کړې دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپل رسمي اعلامیو خلاف په خپل لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور پټکو په 2023 کال کې د غډلې له 370 ډیر ماشومان د خپل جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوې چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه یې د 10 او 13 کلونو ترمنځ روزل کېدل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو ته په نژمنتیا تورن کړي او ویلي دي چې په ډیرو برخو کې دغه ډله آن په خپلو قوانینو هم سترګې پټوي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د افغانستان وضعیت دې په پرله پسې ډول وڅاري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري، اوس هم یو نړیواله موضوع. روسیه د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د دوی دریځ د تیر کال راهیسې بدل سوی نه دی، ځکه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل شرایط ټاکلی و او هغه دا چې د اوکراین له مهمو سیمو څخه د کیف د ځواکونو بشپړ وتل او د ناټو د برخه جوړېدو له غوښتنې لاس اخیستل. پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په د جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وویني چې د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو بحث وکړي. دا د 2020 کال راهیسې د امریکا او روسیې لومړی سرمشریزه ده. ټرمپ ویلي د دې لپاره چې دا کار ترسره سي دواړې خواوې به د دوی په واک کې ځینې مځکې سره تبادله کوي. روسیه اوس مهال د اوکراین 19% برخه تر خپل کنټرول لاندې لري. په دې کې د کریمیا ټوله برخه، د لوهانسک ټوله برخه، د دونیتسک، زاپوریژیا او خیرسون تر 80% زیاتې سیمې، او د خارکیف، سومی، میکلوف او د نیپروپتروفسک سیمې شامل دي. وروسته له هغه چې یو شمیر رسنیو راپور ورکړ چې پوتین چمتو دی د مځکو پر سر جوړ جاړی وکړي، خبریالانو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویند الکسی فادیف څخه پوښتنه وکړه چې آیا د روسیې دریځ بدل سوی دی که نه. ده ویل د روسیې دریځ نه دی بدل سوی، او په همدې تالار کې یوازې یو کال مخکې د جون په 14 نیټه په 2024 کال کې دا خبره سوې وه. هغه مهال د احتمالي جوړجاړي لپاره پوتین له دونیتسک، زاپوریژیا او خیرسون له هغو برخو څخه د اوکراینی ځواکونو د وتلو په ګډون غوښتنې وړاندې کړې وې چې دوی یې لا هم کنټرولوي. پوتین دا هم ویلي و چې کیف باید په رسمي ډول مسکو ته خبر ورکړي چې د متحده ایالاتونو په مشرۍ په ناټو نظامي ائتلاف کې د شاملېدو پلانونه پرېږدي او اراده لري چې به طرفه پاتې شي. په 2024 کال کې اوکراین د هغه غوښتنې رد کړې او د یو بې معنا خبرداري په څیر یې وبللې. اوکراین په وار وار ویلي چې هیڅکله به د روسیې لخوا د خپلې خاورې اشغال په رسمیت ونه پیژني او ډېری هیوادونه د اوکراین خاوره په رسمیت پیژني. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې روسیه باید د ځکنیو مسئلو په اړه تر بحث مخکې پر اوربند موافقه وکړي. د ویلي چې د روسیه هر هغه وړاندیز به رد کړي چې اوکراین خپل سرتیری د ختیځ دونباس سیمې څخه وباسي او خپلې دفاعي کرښې پرېږدي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. لکه تاسو چې مخکې په همدې خبرونه کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده، او د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیله د بیلابیلو بشري ادارو له لوري دا انتقاد کېږي چې دوی بشري حقوقونه نه رعایتوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقوقونه. د چارو له کتونکي امیر ګران څخه په لومړي سر کې احمد شیبر دا پوښتنه کړې ده چې دوی په دې اړه باندې څه نظر لري او د دا ډول نیوکو ګټه څه ده. مرکه په ګډه اورو.
د طالبانو د دیفیکټو واکمنۍ یا هغه واکمنۍ چې په داخل کې هم مشروعیت نه لري او په بهر کې هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوي، د 15 اگست 4 کال تفره کېږي. او په دغه موده کې طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه نهی جمله څخه د شذو او جنو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړی دي او ورته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس واچ سازمان یا مثلا دغسې ځینې نورې بشري حقونو مؤسسې په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1943 کال د ډسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي. همداسې څلور کاله کېږي چې د ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښئ، او سوال په همدې کې ده، دغه انتقادونه خې کېږي، دغه انتقادونو تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې، آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسې خو خپل اعلامیه صادروي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغو پورې محله لري، په همدغه زبر ځواکونو پورې. همدغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادروي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادروي، او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. او فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري، او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کېږي او اجرایي صلاحیتونه یا یې نه لري، او یا یې څوک ورته توجه نه کوي، او یا یې قصدن نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکریانو له پنځم یا څلورم پل څخه راواچول. ناهید په نامه یوه ښه نجلۍ وه، ځوانه پېغله وه. دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې، دا د مطبوعاتو یا د ډله ییزې میډیا پاڼو کې راغلي دي. په نورو هیوادو کې مثلا په غزه کې هغه د له زرو څخه زیات اطفال هغوی یو کلنۍ ته هم نه دي رسېدلی شي، بمباري پرې شوي ده، مړه شوي دي. او دغه د اسرائیلو ځینې پروفیسورانو لکه آلن پتی او دغه هغو دا رپوټونه ورکړي دي. په افغانستان کې متاسفانه همدغه څلور کاله چې طالبانو په سیستماتیک ډول باندې د ښځو حقونه، انساني حقونه نه دي مراعات کړي.
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده، کنه د افغانستان راتلونکی به ډېره تیاره وي که دا مکتبونه او پوهنتونونه همداسې بند وي. حل لاره څه ده؟ څه رقم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي؟
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلاص اوس موجوده ده، دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپل دغه واکمنۍ دې قانوني کړي، قانونمند کړي. د مثال په ډول یا دې لوی جرګې له لارې، یا دې یو انتخاباتي بهیر له لارې، یا مثلا دې ریفرنډم له لارې. دغه د طالبانو په لاس کې ده، او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان رستاق طریقه هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی وو، چې هغو متاسفانه سرونه ورته شوړولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. نو اوس دغه قانوني د قانونمند شي دا اداره د افغانستان له خلکو څخه په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا مالفو کې دغه دی وایي د فارن پالیسي بیګنز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایه ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هره ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني.
د چارو کتونکی امیر ګران و.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشوندۍ بڼه له ازادي راډیو
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. په خوست کې د روغتیا د برخې د نیمه لوړو زده کړو د موسسو د بیلابیلو څانګو فارغان له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکي برخو کې د کار زمینه برابره کړي. خوستي روغتیا پال داسې مهال د کار د زمینې غوښتنه کوي چې په هیواد کې د خلکو ډیره برخه لازمو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. نور په دې راپور کې
په خوست کې د روغتیایي برخې د نیمه لوړو زده کړو د مؤسساتو فارغان له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د حکومت په روغتیایي مرکزونو، نړیوالو مؤسساتو او یا خصوصي سکتور کې د کار او خدمت زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي په اقتصادي ستونزو کې زده کړې کړي او کورنیو د دوی تنخوا او ګټې ته سترګې دي. په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ 2 تنه فارغانو، خالد ریحان او عبدالصمد مشال، رادیو ته ویل
دولتنامه عموما دا هیله ده چې په داسې شرایطو کې موږ ته یو خلکو ته چې لایق دي، استعداد لري، پراختیا هم غواړي، ټولنه د خدمات ترسره کړي، یې تصدیق کار زمینه برابر شي، تر څو موږ هم خدمات کړي، تر ځکه چې موږ ستونزې تکلیفونه ګللې دي، هورین کړي دي، تر څو موږ دغه برسه برهمن شو.
د ټولو هیله دغه ده چې زموږ ته په ستاج دوره کې او مبارک کې موږ ته باید ښه فرصتونه برابر شي، په لوړو مقاماتو کې باید موږ کارونه وکړو، تر څو د ټولنې د درد درمل او دوا ګرځېدلی وو.
د خوست د نعمت طبي زده کړو د انسټیټیوټ فارغان زیاتوي سره له دې چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی لږ دی، خو د امکاناتو او تشکیلاتو د نشتون له کبله په کافي اندازه مسلکي کسان نه جذبېږي. د نرسنګ د برخې یو تن فارغ ګلبهادر منصور وایي
که څه هم شرایط خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې اقتصاد له نظره مقصد وظایف کې ستونزه شته، خو بیا هم د کورنۍ او د ملګرو تشویق و چې ما انسټیټیوټ انتخاب کړو، دا د اوس ترې فارغ شوم.
د طبي او نورو مسلکي برخو د نیمه لوړو زده کړو د فارغانو یوه دایمي ګیله او غوښتنه په تحصیلي دوره کې دوی ته د عملي زده کړو د فرصتونو نشتون او یا لږ تر لږه کمی و. خو د یادو مرکزونو مسؤلین وایي اوس دا برخه هم ښه شوې ده. د قادری د طبي زده کړو انسټیټیوټ استاد ډاکټر ګلابجان صدیقي وویل
علي نرسنګ، علي قابلګي، پروتیس، لابراتوار، فارمیسی، انستیزي، په دې څانګو کې مونږ تر اوسه پورې په سلګونو فارغین چې تقریبا تعداد 2200 نفرو ته رسیږي، چې د دې 2200 نفرو د جملې څخه 2100 په مختلفو رشتو کې مونږ خیندې فارغین لرو او 1480 نفر ورونه فارغین لرو.
یاد دیوی د خوست شیخ زاید پانتون د تی پوهنځي په ګډون د عبدالی او بایزید روخان په نوم 2 د تی بیل وړو زده کړو مؤسسه، همدارنګه د النور حکیم تنیوال، سلام قادری او احمد شاه عبدالی په نومونو د نیمه تی بیل زده کړو یو شمېر مؤسسه فعال دي چې اوس مهال یوازې نارینه محصلان پکې پر زده کړو بوخت دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 3 ساعت اوریدلی شي،
د مخامل شپګو
دا سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.